دا مشال ریو دا سلورو بجو خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې زه حسیب شهید او فرخنده وزیر در سره یو په دې خبرونه کې بعد هرات او هلمند ولایتونو ته پرله پسې ځانوژونکو بریدونو حال درته درکړو په پاکستان سیاچین سیمه پیغه محمد هیره کړي هلته د ژغورنې عملیات روان دي په دې اړه هم درته معلومات درکو چې افغانستان او هند اوسپنې د وستلو او د پولادو تولید په برخه کې د همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی او د خبرونه په دوهمه برخه کې هم تاسو ته اونیس پروګرام لرو خو تر هڅه د مخددي سات خبرونه اورو چې پرخنده وزیر وړاندې کوي.
د افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې په ځانمرګو بدونو کې 19 کسان وژل شوي او ګنشمیر جوړل شوی دی. په کوټه کې په هدفي وژنو کې شپږ کسان وژل شوی او دوه نور جوړل شوی دي. او د پاکستان پوځوي د خراب موسم له وجې په سیاچین کې د ګیر پوځیانو د ژوندۍ راوستلو امکانات ډیر کم دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د هلمند ولایت ته موساکلا ولسوالۍ د امنیه کمانډانې مخې ته نن غرمه یو ځانمرګي بریدکون کې خپل موټر په چاودونکو موادو الوزولې او له دغې وروسته دوه نور ځانمرګي د کمانډانې ودانۍ ته ورننوته او اته پولیس یې وژل. په دغه پیښه کې د موساکلا امنیه کمانډان هم ژوبل شوی دی. د هلمند والی ویان داود احمدي د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي دواړه ځانمرګي وژل دي.
ټول شکل د سپرمیه کمانډانې ته ځانګړې ننوتلې دي. هلته دوی وژل شوي د دوی لومړی یو موټر ته انفجار ورکړی، بیا موټر ته انفجار ورکړی، دوی جګړه شروع کړې. دوی وژل شوي دي. لومړني معلومات دا دي چې اته سره پولیس هم شهیدان شوي دي او د پولیسو پر پلټنې روانې دي.
اخوا د هرات ولایت په گزره ولسوالۍ کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې 11 کسان وژل شوی دي او ډیر وشنور جوبل دي. د غبرت کونکو 14 کې مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو چې د پولیسو لخوا د ودرولو وروسته ځانونه والو سول. د وستوال ویان کار یوسف د هلمند د پیښې پړه منلې ده. په کوټه کې په هدفي وژنو کې شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د بلوچستان د کوټې د پولیسو یو مشر قاضي واحد مشال ریډیو ته ویل دغه پیښه پرون د ګل پورس د کوټې خار په پرنس سړک باندې هغه وخت رامخې ته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو د سپلو پر دریو دوکانونو برید وکړ. قاضي واحد دا هم ویل وژل شوي او ژوبل کسان له شیعه مسلک سره تعلق لري او ناکارونه ګرځول شوي ډلې لشکري جنګوي د دغه برید پر غاړه اخیستې ده. د پاکستان د سیاچین په ګیاري سېکټر کې د واوري ګټلاند ګیر د یو سل سلیریش پوځیانو په ګډون د یو سل 15 کسانو د راويستو کاروایانې د واوري خویدلو لوجې د ځند سره مخامخ دي. د تیر خالی پورس د هندستان پولیس سره نږدې د پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د واوري یو ګډ ته پاکستان د پوځ په یو کیمپ راپریوتو. د 200 نه زیات پاکستانی پوځیانو او شاوخوا نور 60 کسان پرون د ګل پورس د ژغورنې په عملیاتو کې بوخت وو خو د سخت واوري لوجې دغه عملیات ودربل شوی دی. د پاکستان پوځوي د خبره معلومه نه ده چې د واوري لاندې غیر کسانو کې باز څوک اوس هم ژوندې پاتې وي او کنه. په پېښور کې امریکایي کونسل جنرال میری ریچرډ په پېښور عجایبګر کې د تاریخي او لرغونی آثارو د خودلو د یو پروګرام په پرانیسته کې ول امریکا غواړي د دغه سیمو د تاریخي آثارو د محفوظولو په کار کې د پاکستان حکومت سره مرسته وکړي. میری ریچرډ زیاتوي
Well, the main purpose of this fund is to provide money to the government.
زموږ د دې فند مقصد دا دی چې د پاکستان حکومت سره مرسته وکړو چې تاریخي او کلتوري آثار خوندي کړي چې په تیر وختونو کې تباه کړل شوی دي. میری ریچرډ دا هم ویل دوی د 1000 پروژو لپاره 1.8 میلیون ډالر مرسته ورکړي دا او په نورو هم غور کوي. تاسو مشال ریډیو تغوغي د بشري حقوقو یورپی کوټ ویلي برتانیا مصری سختریزه مسلمان عالم او سلو نور مشکوک درهګر امریکا ته لیګل شي. د فرانس پوز سټریس برکی یو عدالت ویلي په دې کې د بشري حقوقو هیڅ سرغړونه نکېږي کچره برتانیا مصطفی کمال مصطفی چې ابو حمزه المصری هم نومیږي او سلو نور کسان امریکا ته ولېږي. د فرانس عدالت ته هم ویلي دغه مشکوک درهګر درې میاشتې لري چې د دې فیصلې خلاف اپیل وکړي. په ابو حمزه تور دې چې په یو شمېر ترهګر بریدونو کې لاس لري او په امریکا کې د ترهګرو د روزلو لپاره یو کیمپ هم جوړولو. دغه تورونه کچري ثابت شول نو عمر کې سزا هم ورته کېدای شي. شام حکومت ته د خارونو نه د پوزیانو د وستلو ورکل شوی نیټه نن اخیری ورځ ده. دا د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي کوفی انان لخوا د امن پلان برخه ده. د پوزیانو د وتو اتسل وخت وروسته به د حکومت او یاغیانو ترمنځ ډزبندي رامنځته شي. البته د بشري حقونو کارکوونکي وایي په تشدد کې زیاتوالی راغلی او د پوزیانو د وتو علامات په نظر نه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکټوریا نیولینډ په دې اړه وایي:
We strongly condemn any attack by the Syrian regime.
موږ په ګاونډي هیوادونو کې پکړوالو د سوریې حکومت هر قسمه حمله په کلک غندو او لږه ځایونو راغلیو نننې او رپورټونو سخت په غوسه کړی او لدې واقعیتو داسې معلومیږي چې د اسد حکومت له کوفینان سره کړو خپل ژمنو پوره کولو ته هیڅ لیواله نه ده. نه یوازې دا چې تشدد لمنځه تللې نه ده، بلکې په تیر ورځو کې لا ډیر شوی ده.
اخوا د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم روسته د خپل سفر پر وخت ویلي دوی به د زینو ځایونو نه پوزنه لري کوي او په تیر وخت کې د تشدد په پیښو کې زینې نیول شوي کسان به هم خوشی کوي. او دای هم ویلي د کوفی انان د امن پلان باید د خبره هم یقیني کړي چې وسوالې ډلې به د دوی په پوزیانو بریدونه نه کوي او په ترکیې تور ولګوي چې یاغیانو ته وسله ورکوي. اخوا د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان چین ته د خپل سفر پر مهال په شام تور لګولې چې د دوی د سرحدي سیمو خلاف ورزي کړی او په خلکو یې ډزې کړي دي او انکره به د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. او بل خبر دا چې ایران پر دې صلاح شوی چې د نړۍ شپږ طاقتونو برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکې سره د خبرو اترو تازه لړۍ پیل کړي. دا خبرې به د ترکیې په استنبول ښار کې د رواني میاشتې په 14 نیټه شروع کیږي چې مقصد یې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر ولاړې خبرې بیا شروع کول دي. ایران لومړی پر دې صلاح شوی و چې مذاکرات په استنبول کې شروع شي، خو بیا په شام کې د اپوزیشن سره د ترکیې د ملاتړ له کبله تهران له خپل ژمنې نه پر شا شو. داو خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړ پر روانه خبرونه کې لمه حسبي شهید سره دغه څاوري په هرات او هلمند ولایتونو کې درته د پرله پسې چاودنو حال درکوو چې شاوخوا 30 کسانو ته پکې مجروب لا وخته ده. د هرات د والی وایان
او د دې انتظار په لړ کې یو لس کسان شهیدان شوي دي چې دوه پولیس دي او دروش نور کسان ټپیان شوي دي.
د بلوچستان په کوټه کې د هدفي وژنې چې شیعهګان یې بیا هم په نخه کړي دي حال درکوو. د دې سیمې او چارواکو د سیاچین د پیښې وروسته حال هم لرو. دلته د ناسمې هوا له امله د ژغورنې عملیات اغیزمن شوي دي. د ماحولیاتو یو چارواکی
دلته موسم هم ډېر اډورس قسم موسم دی، وخت روان دی، سخت کلاوډي او دا تقریبا دوه ورځې مزید دیکھے لګېدی شي. په تاریخ کې باران هم شته دی او واوره.
سیاسي تبصرې او شننې هم لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې دوهمه برخه کې تاسو ته تاتره اونیس پروګرام ریکارډ شوی بڼه خبره کړو. له دغه راپور به هماره چې افغانستان او هند د اوسپنې د وسلو او د پولادو د تولید په برخه کې یو قرارداد لاسلیک کړی. تاسو مشال رادیو اوري او دا هم د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم اوریدل، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې 500 تنو ځانمرګي او بریدکوونکو ځانونه لوزولي چې عمله یې تر اوسه پورې 30 تنه مړه او ټپیان شوي دي. یعنی مرګ ژوبله 30 تنو ته اوختي چې اکثره یې غیر پوځي یا ولسي وګړي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم دغه دواړو پیښو تفصیل په یو راپورټ کې رانغړلی.
د چارواکیو په خبره ځانمرګي بریدکوونکو د هرات د هوایي ډګر او هرات ښار ترمنځ په گیزرې ولسوالۍ کې ورسته له هغه ځانونه چولې دي چې پولیسو یې د مخته تګ مخه نیولې وه. د هرات د والي ویاند محی الدین نوري له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ځانمرګي بریدکوونکي په یو سرپ ډول موټر کې سیمې ته راغلي وو، خو پولیسو تر پیژندلو وروسته درولي وو. دی وایي د یادې پیښې له امله په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې ښځې، ماشومان او سپینګیري هم شامل دي.
او د دې انتظار په لړ کې یو لس کسان شهیدان شوي دي چې دوه پولیس دي او دروش نور کسان ټپیان شوي دي چې ټول ملکي کسان دي چې خزی ماشومان او بډا کسان پکې شامل.
نور زیات کړ چې د ځانمرګو برید کوونکو هدف د هرات والي داود شاه سبا وو، ځکه چې ټاکل شوی و هغه بنن د هرات هوایي ډګر ته تر رسیدو وروسته کابل ته ته او ځانمرګو غوښتل په لار کې پرې ځانونه ور وچوي. بل خوا بیا د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې دریو تنو ځانمرګو برید کوونکو د یادې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ برید کړی دی چې تر اوسه پورې پکې اته پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د مساکله ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ مخې ته نن غرمه یو تن ځانمرګي برید کوونکي خپل په چاودیدونکو توکو بار موټر الوزولی او وروسته یې دوه تنه نور ملګري د قومندانۍ ودانۍ ته ننوتي دي، چې له امله یې تر اوسه پورې اته تنه پولیس وژل شوي او د مساکله امنیه قومندان ټپي شوی دی. د هلمند د والي ویاند داود احمدي مشال راډیو ته وویل چې تر یو څه نښته وروسته د قومندانۍ ودانۍ ته ننوتي دواړه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. دی وایي په پیښه کې د مساکله د قومندانۍ اته تنه پولیس هم وژل شوي او امنیه قومندان یې ژوبل دی.
ولانی معلومات باندې چې تاسو سره پولیس هم شهیدان شوی دي او د پروسه پر پلاکین راوونه دي وګورئ چې
د دواړو پیښو مسولیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولی مشال رادیو ته وویل چې دوه تنه ځانمرګي ملګري په هرات کې پولیسو پیژندلی او وروسته یې موټر چاودېدلی، خو څو تنه نور ملګري د مساکله قومندانۍ ته ننوتي چې امنیتي چارواکو ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. له تېرې څه مودې راپه دې خوا دا په هرات او هلمند ولایتونو کې تر ټولو غټې پېښې دي چې درنه مرګ ژوبله لري. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اوریدا. بلوچستان په کوټه کې په هدفي وژنه کې یو وار بیا شپږ تنه وژل شوی چې پړې لخکر جنگوي وسلوالې ډلې منلې ده. دا په تیرو سلو ورځو کې دریمه پیښه ده چې پکې شیعهګان په نخښه کیږي. په دې اړه نور تفصیل سیمینه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې شهر د پولیسو په وینا د سه‌شنبه په شپه د شهر په پرنس سړک وسلوالو پر شاوخوا درې یو دوکانو ډزې کړې چې د دوی په خبره اتو ترونته یې مرګ ژوبله واړول. په کوټه کې د پولیسو ډی آی جی اپریشن قاضي واحد زیاتوي وجل سبي او ټپیان ټول له شیعه مسلک سره تعلق لري.
دا اشپز مور دی، دو زخمی دی، دا روڈ پرنس روڈ دی، دا لیڈی سگی والا مخامخ دی، دا دری دکانی نی، بس خیرین سو نزده نزده دکانی نی دور کر دو.
که چه هم پا تیرو دو ونیو که پا کوچه که پر هزارگانو دا دریم برد دی، خود دی قام وگری پا بیا بیاوای دوی چه گنا کردی چه هر اورازی دلائیزی وجه نکیجی، اتر لسکلن تو یبه هم همدا پشتن کبی.
ہمیں نہیں پتا کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے.
مج نہ پوہی جو چیز مج غلطی چا دے او قصور مج چا دے، بس مج ہر اورد وجل کی جو دا سی اورد ہم پر مج تیرا سوی نہ دے چی مج دی بے لویری تیرا کڑی بھی دا چی مج ہر اورد وجنی مج غلطی خود راو شایی
غلطی تو بتا دے.
دا پولیس پوینا پا کوٹا کی لمدی رائیسی فرقائیزی حدفی وجنی روانی دے چی پکی ہزارگان او دا شیا مسلک کسان پا نخش کیجی. خود ہزارا ڈیموکریٹک گوند جنرل سیکیٹری احمد علی کوزاد بیا وایي د فرقیزه هدفي وژنو په نامه د هزاره قام نسل کشي روانه ده. احمد علی کوزاد د ټلیفون پر کرشه زیاته کړه
قوانین ته اړ دي د یو منظم سازش د هزاره قام نسل کشي په دغه مذهب نام کې په قوم نام کې شروع دي.
د سه‌شنبه په شپه شپږ هزاره وګړي په داسې حال کې وژل سو چې د پولیسو په وینا په تیرو دیارلس ورځو کې دیارلس هزاره وګړي په فرقیزه هدف وژنو کې وژل سوي. که څه هم په دې درې یو جلا جلا پیښو کې د دوو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جندولا نومې ډلې قبول کړ، خو د دې وروستۍ پیښې مسؤلیت بیا لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې ومانه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو ریاو سم سیاچین ته ورزو. سیاچین کې د واورې د کمر د خوایدلو له عمله د ګریشو یو پاوزیانو د ژغورنې لپاره سیمه ته مرستندې ډلې رسیدلې دي، خو د پیښې ځای ته ور رسیدل د خرابې هوا له عمله ناشونی دي. دغه امدادي مرستندې ډلې چې پکې د امریکا مرستندې ډلې وروسته د جرمني او سویټزرلند ډلې هم سیمه ته رسیدلې دي، هلته تر اوسه پورې عملیات یې نه دي پیل کړي. په دغه موضوع پاړه بالا اسلام آباد د سراج زهید رپورت ورو.
سیاچین گیاری سیکٹر کے دواور د کمر لاندې گیر شو پوزیانو دراوستو لپاره امدادی هلې زلې روان دي. د پاکستان پوز د مطبوعات څنګه د خبر پانې تر مخه چې په 325 کسانو مشتمل ډله چې پکې یو کم او یا سیویلین دي، د دې گیر شو کسانو دراوستو لپاره د درنې مشندري په ذریعہ امدادی کارونو کې بوخت دي. خبر پانې زیاتوي چې د دې پوزیانو دراوستو لپاره 15 ځایونه په ګوته کړې شوې دي چې پکې دوه کنستلې شوې او دریو باندې کار روان دي. د ایس پی آر د وینا سره سم چې د جرمنی شپکتنی او د سویزرلینڈ دریتنی ډله د امدادی کارونو لپاره پاکستان ته را رسیدلې دي، خو د خراب موسم لکه بل د پیخي ځای ته لا نه لیدلې. د دې ترڅنګ امدادي هلو ځلو کې د مرستو لپاره امریکایي ډله هم پاکستان کې ده. د موسمیاتو د محکمې وینا ده چې هلته به تر دوه ورځو پورې نور موسم خراب وي. په دې اخلا د موسمیاتو محکمې محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
هلته موسم هم ډېر اډورس کې تم موسم به وخت روان دی. یو مغرب سره تقریبا د پاکستان کې بارانونو والا سلسلہ دا آغا اس دے وقت بالکل کو انتہائی شمالی حصہ مانے دے دا خیبر پختونخوا علاوہ گلگت بلتستان اور کردو مانے ان کو آغا زہ مانے مولی یا کم ویدر سسٹم مانے مالتا تقریباً باران اور غور چیزیں آغا تھی کہ دے وقت حالتا خط کلاوڈی اور دا تقریباً دو رز مزید دے کے لگے دے شی اور دا کے باران ہم شتے اور غور چیزا سنو فال چیزے آغا ہم پا دے ویدر سسٹم چیزے آغا کولے شی پا دے کم ان غور رز
ذکر والدہ چی پدی پی خکی دا اسپیار ترمخا یو سل 15 پوزیان او سیول کسان گیر شوی دی. سیراز زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
سیاچین ته مرستندویه ډلو رسیدل د خرابې هوا والا عمل ځنډیدلی دي، خو شننې او تبصرې او رپورټونو تر سیاچینه پورې مخه کړې ده. سیاچین د نړۍ تر ټولو لوړ جنگي محاذ بلل کېږي، که څه هم دا د پاکستان او هند د پوځیانو ترمنځ یو جنگي مورچه ده، خو ویل کېږي چې په اصل کې د دواړو هیوادونو پوځیان دومره په خپل منځي جګړو کې نمرې لکه څومره چې له سخت یخ څخه ژوند له لاسه ورکوي. په سیاچین کې ځای پر ځای شوي پوځیان ژوند څنګه تیروي، همدغه موضوع عبدالحی کاکړ پاکستان د پوځ له پخوانی بریګیډیر محمود شاه سره په مرکه کې څېړلې ده. نوموړي درې کاله د سیاچین پر محاذ تیر کړی دي. عبدالحی کاکړ په سر کې ځینې پوښتنې چې د سیاچین پوځي محاذ د نړۍ له نورو محاذونو څخه څومره مختلف دی او یا توپیر لري.
دنیا کی یو داسی یو یستاگر حالت سے اوگورے حالات ہوتا پر حریان شی پر تکم پیکر دا نمن شی پرزوس درجو پوری رشت او حالت سے کم انکتوالی بھی اگر داسی بھی کی دا یو خاص یعنی دا تکی بندر دا شر در فوتو نمبرہ اکسیجن نوی نمبرہ کی انسان خصوص کی ہیلی کاپٹر ہم برا اوران میں شکاول انجتا کی لاغی در پرون اولاندی دونا ہوا نوی یا اوچت چی کم خلق کل تک اوسی آغا سپیشل جامعی با چی چشمی با چی او کو یو گنٹا بغیر چشمون آتا آل تک او گردی دی مستل کی بری تر شروع آل تا اکسیجن نشتا نو اور نشی بلا ولی نو خراک دا پارا دا پتین کی سی کم سیزون ری دا آل تک رازی او آغا خوری دیا چی دا یو زینا بل جی پوری جی نو یو بل سرا پرسو مانی تللی مختلف قسم داسی بیماری لکا یو دم پا مغو کی نایتی کمی اوبری آغا جمش او سڑی پا زی مرشی حال تکی فراس پایین چکم خلق دا مرگ نبت شی نو آغا چکیر رازی نو آیا تی ناس کٹ کری دی یا تی خپا کٹ کری دی یا تی پوتے کٹ کری دی دی تازو سو چکے تی دی دوارو پو دینا چی دوارو دی تلی دی نو دونا پا جنگ پی میری خلق مر سونا چی دا مستم دا ولینا.
خو برګیډیر سی په داسې واقعیا چې تاسو یا لیدلې وي ستاسو په وختو کې سوي چې هغه ډېر زړه بوګنوونکې ډېره زیاته ستاسو نه یېریږي؟
یو وخت دته عادل پوسټ وای نو هغه یو ځای کې په هلیکاپټر باندې سو اولس کسان پلې باندې کوس کړو چې دوباره موږ هلیکاپټر د هغې دپاره ولېږو نو هغه اولس کسان
برګیډر محمود شاه صاحب بلته د ټولو شانو نه علاوه چې تاسو په محاذ جنگ باندې یی د ساتیری د انټرټینمنټ د پاره هلته په فوجانو خپل ځان مشغوله ساتلو د پاره داسې څه وکنه تفریح د پاره
کله به ریڈیو ځان ته لګولې وو او دا ګانې مانې به اورېدې دغه سکولو کښې ناست چېرته دا پسې کول هلته کښې خو ټول وخت دا خپل زندګۍ تېرولو دپاره ځکه چې یو خاص حده پورې سپتای راورسي نو بیا د هغې نه پس د هغې نه مخکې یو پاټي اوچتې پره وړي بیا د هغې هلته نه بله پاټي چېرته شي هغې بیا د هغې نه پره وړي بیا بله پاټي دي هغې ته چې هر چا ته خوراک رسېدلی دی د اوبو دغه ورسره نشته د دوایانو کمی ورسره نشته نو ټول وخت په دغه معنی دغه شي په دې معنی سړی مشغول دي او چې نن مې دا کار وکړو نن مې دا کار وکړو نن مې دا کار وکړو نو دې سره جم تېری دي.
بریګیډیر محمد شاه صاحب تاسو چې دومره بره وی او د مرګ احساس د یخ احساس شاته کور کې فیملی باندې پر کورنۍ باندې خپل په تاسو څه تیرېدل او په هغو څه تیرېدل؟
یو حالات خو موږ خپل فیملی ستا دا حال نه وایي چې هلته کښې څه چل وي هغې ته په خپله باندې پته لګېږي چې دا اوس سیاسین ته تللی دی دا اوس ټینسن ته تللی دی دا اوس کرد ته تللی دی هغې ته پته وي خو زما په خیال دا هغوی په خیالات کښې دا نه وي بیا بیا به یو ورځ.
او هسې تاسو به څه فکر کولی چې کله به فیملی دریا ته سو کور بر دریا ځکه چې انساني جذبات احساسات دي هغه کار څومره له فوج سره تړلي خو خپله یو انساني جذبات احساسات هم وي په کور په حواله دغه په حواله به څه فکرونه به وو؟
یاره موږ خو به کور ته ټېلیفون کولی شو هغه دی نه دا دغه واسې کول خبرې کړې به مو کړې او کور کښې به چې راغلو وړو ته ماشومانو ته دا حالونه به نه وایي چېرته څه دي.
او بریګیډیر محمد شاه صاحب تاسو ته به دا سامانونه دا دوایانې دغه اصلي دا به څنګه در رسېدلې؟ آیا دا به ډېر مشکل وو چې هلته به رسېدل؟
لومړي سر کښې چې کله مونږ تللي وو نو مونږ دومره تجربه نه وه نو په هغه وخت کښې زمونږ ډېر خلک په دې موسمي وجه باندې په دې دوایانو په وجه باندې د بیمارو په وجه باندې چې په هغې باندې پوهېدو نه نو هغه ډېر وو خو وخت وخت سره مونږ زده کړو نو د هغې دپاره هلته کښې یو مقام دی ګوری ورته وایي په ګوری کښې هم یو ډېر لوی هسپتال جوړ کړی دی او د هغې نه مخکې چې کوم دی نو دوایانې مختلف سیزونه لکه دا تاسو سره ما د اوډې ما خبره وکړه چې مرغو کښې د غټ جمعو شي نو د هغې دپاره لومړي مونږ خیال دا و چې یو بره هایټ دی لکه دې چې دا په هغې باندې دا وشي نو که د دې هایټ یو دم اتلس زره شي نو دا سړی را جمعي کېږي نو هغه هلته کښې چې کوم جامې اغوستې شوې وي هغې کښې هر یو سړي ملانه یو پړې ته وي او ورسره یو کونډه وي نو هغه بعضې وخت کښې چې به دا وسو نو کوم سړي باندې نو بل سړي به وایي چې دې ما پورې غوټه کړه او د بره پوست نه به لاندې مونږ یو رسۍ غوټه کړې وه او خاص دستانې اچولې وې هغه رسۍ ته به لاس کړو او یو دم به د شلو زرو نه اتلس زرو ته به ځان را وغورځو په هغه رسۍ په مدد باندې نو هغه سړی به هغه جټکې سره جون ته واپس راغی بیا ورسره مونږ ته داسې پته ولګېده چې دنیا کښې داسې بکسې ملاوېږي چې په هغې کښې دن نه پرېشر هم هغه وي څونه چې لاندې په عام ځمکې کېږي ځکه چې دغه ځای کښې چې پرېشر ورته وي پی ایس آئی هغه جدا دی او دلته کښې دې بکسه کښې چې بند کړي نو هغې کښې جدا دی نو هغه سړی اوس په هغه بکسه کښې بند کړي او هغه آن کړي نو هغه سړی په هغه وخت باندې ریسسیټیټ شي دوباره ژوند ته را شي نو زما په خیال دا هغه خبرې دي چې په مزه مزه مونږ زده کړي دي.
په پاکستان کې له پخواني بریګیډیر محمود شاه سره مو خبرې اترې اورېدې چې په سیاچین کې د خپل درې کلن پوځي ماموریت په اړه د مشال رادیو له همکار عبدالحی کاکړ سره شریکې کړې وې.
مشال رادیو د حقایقو رابرسېرون کې
تاسو مشال رادیو ری بلومبرګ به پانی د پاکستان او هند ترمنځ د سوداګری زیاتولو په اړه یو مقاله لیکل چې وایي دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د کشمیر د شخړې پر ځای خپل منځي تجارت ته وده ورکړي چې لامل به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په غوره توګه پر مخ ولاړ شي. احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته په دې توګه وړاندې کوي.
هندی لیکوال پنکج مشرا په بلومبرګ ویبپاڼه کې لیکي په تیر ورځو کې کراچۍ د سفر پر مهال یې په یو غونډه کې د پاکستان د خبریالانو او تجارانو سره لیده کاته وسوه او د پاکستان او هند پر اړیکو سره وژغېدی. د غونډې پر مهال پاکستانی خبریال او د ټلویزیون ویان کامران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي د یو شمیر موکو ذکر وکړي او په پای کې هیله وشوه چې د تجارت لاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر غوره لور تلای شي. د نوموړي دا خبره ډیرو تاجرانو او مسلکي کسانو تایید کړه. د خبرو اترو په پای کې یو پاکستانی تاجر چې د کیبل تار کاروبار یې کوي خوشی څرګنده کړه چې خپل مال هند ته ولیږي، خو پښتنې راپورته کړه چې آیا هند به داسې مالونه خپل هیواد ته پریږدي چې د پاکستان جوړ پر لیکلی وي. لیکوال وایي دا تاجر د پښتنې په ځواب کې ما وویل چې هند به هیڅکله د پاکستاني مالونو مخه ونه نیسي ځکه چې هندي ګراکان په خوشي سره د چین مالونه اخلي چې له هند سره سرحدي شخړه لري او سفارتي اړیکې کړکېچنې دي. لیکوال زیاتوي د پاکستان او هند ترمنځ د تجارت لوزنامې د دواړو هیوادونو تاجران ډیر زیات خوشاله کړي دي، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا د پاکستان او هند ترمنځ به تجارت په داسې حال کې وده وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات نه وي هوار شوي. د دې په ځواب کې لیکوال د چین او تایوان بیلګه راخستې ده چې د سیاسي مخالفت سربیره له یو بل سره تجارت ته وده ورکړه. لیکوال پر مخ لیکي د هند لخوا په سفارتي کچه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د امریکا له لارې د پاکستان ترټل او په افغانستان کې نفوذ زیاتول یو ناکامه هڅه ګڼل کېدای شي. بلخوا بیا د پاکستان لخوا د کشمیر د شخړې د هواري لپاره د امریکا منځګړیتوب هم داسې کار و چې پیل نسو. امریکا به ژر افغانستان پریږدي، خو د کشمیر د شخړې د هواري لپاره امریکا نه توان لري او نه هم غواړي چې دا کار وکړي. لیکوالی کې پاکستان او هند ته پکار ده چې مخامخ خپل منځي شخړې هوار کړي او د کوم بهرني فشار یا مرستې په تمه نسی. لیکوال په پای کې وړاندیز ورکوي چې د سفارتي او پوځي اړیکو د بیا رغولو لپاره تجارت تر ټولو غوره وسیله ګرځېدای شي چې لالارې دواړو هیوادونو ته ګټه رسېدای شي.
تاسو مشال رادیو ری او سم سیمه ته ورزو. افغانستان او هند اوس پنې د وستلو او د پولادو د تولید په برخه کې د همکارۍ یو موافقه لیک لاسلیک کړی دی. دغه موافقه لیک د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهرانی او د هند فولادو د وزیر بنی پرسات ورما ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خغلی شهرانی ویلي چې موافقه لیک په افغانستان کې د اوس پنې او پولادو په برخه کې هندي کمپنیو ته د پانګونې حقوقي چوکاټ جوړوي او په بیلابیلو برخو کې هم همکاري رانغړي. د هند فولادو وزیر چې هیواد غواړي د افغانستان په قانون کې ډیره پانګونه وکړي ویلي دي چې په دې برخه کې به ژر تر ژره حل ځلې پیلوي. په دې اړه په موکړې لکابل د احمد زبیر ژمن رپورت.
د اوسپنې د وستلو د پولادو د تولید په برخه کې د افغانستان او هند ترمنځ د همکارۍ دغه موافقه لیک په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې هندي کمپنۍ د افغانستان د اوسپنې د لوی کان حاجیګک د وستلو قرارداد ته نږدې شوې دي. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل چې دغه موافقه لیک د افغانستان او هند د ستراتیژیکو همکاریو د سند په رڼا کې چې تیر کال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړ رامنځته کیږي. نوموړي وویل چې د دې موافقه لیک له مخې به د اوسپنې د وستلو او د پولادو د تولید په برخه کې دواړه هیوادونه همکاري کوي.
دا یو جامع موافقه لیک دی چې د اوسپنې د وستلو او په خاصه توګه د پولادو د تولید ټولې برخې پکې شامل دي. دا موافقه لیک د پولادو د تولید د اوسپنې د وستلو د افغان کډرونو د روزلې او په افغانستان کې د پولادو د تولید لپاره د هندستان د دولتي او خصوصي کمپنیو د هڅونې لپاره حقوقي چوکاټ برابروي.
دغه موافقه لیک د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د وزیر او د هند د پولادو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د وی پښتنې په جواب کې خاغلی شهرانی وویل چې د هندي کمپنیو له کنسرشیوم سره د حاجیګک د اوسپنې د کان د وستلو پر قرارداد نږدې شوې دي. نوموړي وویل اوس مهال د قرارداد په جزئیاتو خبري روانې دي او ټاکل شوی چې په راتلونکي جون میاشت کې لاسلیک شي. د هند پولادو وزیر بینی پرسات ورما چې کابل ته په دوه ورځنی سفر راغلی دی وویل چې د اوسپنې او پولادو په برخه کې یاد موافقه لیک به هندي کمپنۍ په افغانستان کې لا ډېرې پانګونې ته وهڅوي.
This MOU will
د تفاهم لیک دغه یادښت به د افغانستان د وسپنې او پولادو په سکتور کې ظرفیت جوړونې ته لاره هواره کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي همکاري لا ډېره کړي او د هند خصوصي او عامه سکتور کمپنۍ به وهڅوي چې د قانونو له پلوه د شتمن افغانستان د وسپنې او پولادو په برخه کې پانګونه وکړي.
نوموړي وویل چې هیواد په نړۍ کې له چین وروسته د پولادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. که چیرې د اوسپنې د حاجیګه کان د وستلو قرارداد له هندي کمپنیو سره لاسلیک شي، نو له چین وروسته به هند دویم هیواد وي چې د افغانستان د کانونو په برخه کې تر ټولو لوی قرارداد خپلوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو رې د خبرونې دوهمه برخه کې تاتره اونیز پروګرام لرو، خو په دې برخه کې تاسې ته لنډ خبرونه لرو. فرخنده وزیر سره سټډیو کې دا وسلور نیمې بجو لنډ خبرونه درته وای.
د افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې په 500 ځانمرګو بریدونو کې 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. د پاکستان په اوزوای د خراب موسم له وجې په سیاچین کې د ګیر پوځیانو د ژوندۍ راوستلو امکانات ډېر کم دي او د واورو د لرې کولو عمل روان دی. په کوټه کې په هدفي وژنو کې شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د فرانس یو عدالت په ترهګر پیښو کې نیول شوی مشکوک مصري نژاد ابو حمزه المصري د برتانیې امریکا ته د لیږلو فیصله کړې ده او حکومت ته د خارونو نه د پوځیانو د وستلو ورکړل شوی نیټې نن اخري ورسته. ملګری ملتونه وایي په دغه هیواد کې تشدد د وړاندې زیات شوی دی.
لاند خبرونه و چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل. اوس هم تاتره اونیز پروګرام لرو. تاتره اونیز پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه له نجیب عامر سره واورې ته اوس د هغې تکراری بڼه تاسې ته خبرو چې شیرین یار یوسف زی سره پکې خبرې اترې شوې. راځي په ګډه وو.
تاتره د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د مشال ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. نن د ګل روز دا او د ګل پورس په دې سات کې تا تر پروګرام او په تا تر پروګرام کې زموږ میلما خوږژبه شاعر شیرین یار یوسفزی صاحب د مخکې تر دې چې په هغوی باندې غږ وکړو د هغوی په اړه زموږ د همکار داود خټک راټول کړي معلومات تاسو ته درورو.
شیرین یار یوسفزی د سوابه ضلع د زروبه د بناری کلی اوسیدونکی دی. د اکثر پښتنو غوندې د اصلي د زیږیدو نیټه هم چانه د لیکلې، خو په کاغذونو او په شناختی کارت کې لیکل شوی چې د 1918 کال کې پیدا شوی دی. د تر لسم جمعه پورې د خپل کلی په های سکول کې زده کړې وکړې، خو د ځنی وجوهات له امله د زندان ته لاړ. که څه هم رستو دی د یوې عدالتي فیصلې په نتیجه کې بری شو، خو د خپل ژوند یولس قیمتي کلونه یې په زندان کې تیر کړل. ولې هلته یې هم د ادب، تعلیم او د سیاسي شعور د بیدارولو لړۍ جاري ساتلې وه. د په زندان کې د 14 جمعات امتحان پاس کړو او د شاعرۍ دوه کتابونه یې هم چاپ کړل. د ده د شعري مجموع نومونه دي افغان ګلونه او اوښکې مشالونه. همدارنګه دوی د شعر او نثر څو نورې ناچاپه مجموعې هم لري. شیرین یار یوسفزی اوس له زندان نه آزاد شوی دی او په آزاده هوا کې سا اخلي او د خپلو ځوانو جذبو سره ژوند کوي. دا ګل ګل شخصیت نن د مشال ریډیو میلمه دی. نو د نن تا ترا د شیرین یار یوسفزی په نوم.
شیرین یار یوسفزی صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
ډیره مننه. زمانه خوانا زمانه خوا مشال ریډیو ټول هم کا ټول کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته د مینې خلوص ډیر سلامونه.
مننه. په سر کې درته مبارکي وایو. مبارک شه چې بیرته آزاد شولې.
تاسو به مبارک شه، ټول به مبارک شي. ډیره مننه، ډیره مننه.
شیرنیار یوسف زی صاحب، ورله مخ کې زنو اوریدونکو د ټلیفون د لارې موږ سره پیغامونه پرې خېدي، همدارنګ د فیسبوک د لارې زنو اوریدونکو پیغامونه پرې خېدي. نو دغه یو اوریدونکو ته به ځکه همدغه پښتنه د چنور بهم کې زموږ ذهن تم راځي، خو نوبت به دوی ته ورکو. دغه یو اوریدونکو پښتنه پرې خېده په غږ کې دا به وورو.
ډیره مننه وای د زنديري خط په فکری وټړه او د پایزيبونه د وختي وټړه. حسن شپه کې تو خبر شي ګله په دسمال کلک دا شوخ بنګري وټړه. نجیب امیر صاحب ته او شیرنیار یوسف زی صاحب ته ټول ته سلامونه وایم. او پوښتنه مې دا ده چې د خپل ژوند کې د چیز نه ډېر متاثر شوی دی، او همدارنګ د په بند کې ډېر شعرونه لیکلي دي، او څرنګه شعرونه په بند کې لیکلي دي، غمجن شعرونه او څرنګه. او بل دا خبره ده چې دې کوم ورځ د اخلاص نو په ورځ د څه احساس کوي. ډېره مننه، سلامونه.
ډیر مننه ګران اوریدونکو. خو خپل نوم هم در نه ایر شوی او د زین نوم هم نو. شیرنیار یوسف زی صاحب، دی ګل ګل اوریدونکو ته به جواب ورک.
مننه جی. دو دای چې کوم پښتنه وکړه چې را تاسو شعر لیکو، د کوم سیز نه د کوم سنه تاسو زیات متاثر شوی؟
بله.
نو دا یو د دې پښتنې په جواب کې زه دومره وایم چې د زما شعر چې دی نو هغه د کوم امانت دی، او زه چې شعر لیکم نو دا تخلیق که تحقیقی کار دی که تنقیدی دی، نو دا خپل ژبې پښتو دپاره، د خپل پښتون قام دپاره، د خپلې پښتنې خاورې دپاره، د خپل پښتون کلتور دپاره دا زه مقدم ګڼم، او خپل نوم او خپل شخصیت دا زه ثانوي ګڼم. نو زما د شعر ټول مضمون او زما د تخلیق او زما د سوچ که هغه تخیل دی که تفکر دی، نو هغه په دغه کوم چې ما تاسو ته بیان کړل د کام په حواله سره دغه سیزونو لګیر چاپېره چرولي.
شیرنیار یوسف زی صاحب، چرته د مرګ توره کوټه، چرته آزاد ژوند، دواړه څنګه پرتله کوئ؟ د دې اوریدونکو ښایي پوښتنه به همداسې وای چې کله چې هلته وای شاعري مو د مایوسۍ وه، کنه هلته هم ولولې در سره وي، جذبې در سره وي، امیدونه.
زما جی 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 زما خو جی د شروع نه د وړکوالي نه د شعر نه په اخوان زما یو طبیعت دی، یو مزاج دی چې زه د مایوسۍ ډېر سخت خلاف یم.
سمات
هر کس حالات چې را مخته شي نو زه په دې عقیده یم چې د خینه د وتو لاروم شته. او که چېرې انسان په غم کې په مصیبت کې هغه همت ویلي او د مایوسۍ ښکار شي نو یو خو د هغه صحت ته نقصان ورسي، او کېدای شي هغه پکې نه درس وجود ویلي، ژوند پکې نه ویلي. دویمه دا ده چې کم کام دی او کومه ټولنه ده زموږه، نو هغه به دوی دغه نه د یو تجربې نه چې هغه کله هغه قلم ته سپاري خلکو ته چې دا مصیبت در باندې راشي نو داسې یو لاره به اختیارې یاد، نو د هغه چل هنر نه کام محروم شي. نو مایوسي که چېرې زه جیل ته لاړم نو هلته هم زما دغه یو خبره وه چې زه د مایوسۍ خلاف یم. باقی پاتې شو د شعر خبره جی، که زما دا لیکونه چې څومره دي نو په دې کې زه د عزم او د جرأت هغه درس ورکوم، او زه د چا زړه خفه کول نه غواړم، د ژوند نه زه څوک مایوسه کول نه غواړم که حالات هر څوم شي. او زه هغه سړي ته د مجرم په حیثیت باندې په نظر باندې ګورم، څوک چې د کام زړونه ماتوي او خلک په مایوسۍ کې مبتلا کوي. د یاسیت دغه نه د دې نه زه خو د دې نه زه یو طرف ته پاتې یم، او هلته کې ما د حالاتو سره جنګ کړی دی، او ما کله ځانته دا احساس نه دی ودرولی چې زه په دې توره کوټه کې پروت یم، دلته کې تیاره ده، بلکې هلته ما دا یو سوچ کړی دی د ځان سره چې زه دلته رالم، زما بدن کیچ شو او زه په یو توره کوټه کې واچول شم. نو داسې څه یو عمل دی، یو کار دی چې زه هغه دلته د خپل کام دپاره کولی شم. نو ما سکه دغه د شعر د لیک د لارې د هغو دا کار د کام دپاره نو دا ما کولی شو. بیا ما موبایل ځان ته راوغوښتو، هغې کې ما د فیسبوک جاین کو، او دا ټول په هغه کې مونږ خپل لیکونه کړي دي ګروپونو کې او دغسې، او مونږ چې څومره درس ورکړی دی نو هغه مونږ د امید د عزم او د جرأت لپاره ورکړی دی، او مونږ د کام لپاره کار کړی دی او د کام لپاره کوو او زما په وړاندې کام دی.
مننه شیرنیار صاحب. تاسو دا څنګه ممکنه و چې په جیل کې دی هم خط او کتابت تاسو جاری وساتئ، همدارنګه فیسبوک، انټرنیټ یا موبایل ته لاسرسی ولرئ؟ د پاکستان جیلونه خو دومره پرمختللي هم نه یې، که څنګه؟
جی بالکل، تاسو سم ویل. د پاکستان کې بیا پښتون کام مونږ خو لکه په حیثیت د یو غلام پاتې کیږو، نو مونږ ته دلته کې چې دا کوم د پاکستان د افسر شاهي ده د اسټابلیشمنت ده دا خو مونږ ته د مونږ سره تعصب ساتي یو خبر خو دا بالکل صفا ده لکه او بیا چې کوم سړی د کام خبره کوي نو هغه د ټولو نه په سر کې زیر عقاب وي دا خو به هم تاسو ما سره منئ که نه او بیا د پاکستان چې کوم حالت دی او دا د جیلونو کوم نظام دی د عدالتونو یا زه به دا وایم چې د ټولو ادارو کوم دې وخت کوم صورت حال دی تاسو هغې ته وګورئ نو کوئی قانون کی پکاغذ کی یو سہولت لکھل ہم دینو آغا سوک چاہتا ورکوی نا بلکہ آغا دا کل چی دا قانون نفاس پا پاکستان کی گئی نو آغا دا عذاب دا پارا خلکو تا دا عذاب دا پارا آغا پلارا بین دا عذاب پلارا سمکے و خلکو تا وراندی کی یعنی قانون دا انسان دا فیدی دا پارا دلتا کی نا نافذ کی گئی دلتا کی کل چی قانون نافذ کی گئی آغا ہم دلتا کی یو شہری تا دا عذاب دا پارا نافذ کی گئی دلتا بیا چی دا چیلو نو سنگتا سو خبر آو گرلا نو دلتا کی د ځنګل د جیلونو دا نظام داسې دی دا د انګریز د دور دی چې څه وخت انګریز د خپلو غلامانو دپاره او هغوی سره د سختۍ کولو دپاره څنګه هغه نظام جوړ کړی وو څنګه ملارې چارې جوړې کړې وي اختیار کړې وي هغه ټول هماغسې پرتې دي
شیرنیار صاحب بخنه غواړم خو تاسو چې سوای او تاسو ته کوم سہولتونه درکړل شي او دې خبرو کې ماته تضاد ښکاریږي تاسو په جیل کې وای تاسو فیسبوک ته موبایل ته انټرنیټ ته لاسرسی لرلو خو د تاسو چې سوای دغه خبره
مننه جی بالکل مننه په ځای مو فرمایلی دی خو دا تاسو شان ملګری زما د کام بچی بچی ماته دعا کړی دا او ما الته کې دا د دې نه اوچ په زور اغستې دا ما دې د پمینت نری اغستی او ما ورته دا ویلی دی چې زه که په جیل کې یم که د مر په کوټه کې یم که تاسو ما قبر تم کوس کوي نو زه غلام نه یم زه یو قیدی یم خو زه غلام نه یم او زه نه به هر غلام وم نه دلته غلام یم او د غلامۍ یو قانون هم نه منم زه خپل هر قسم تر دې پورې زه خپل مرګ ته تیار یم دلته کې زه به در باندې ځان مړ کړم خو زه ستاسو دا قانون نه منم او ما ته به دا سهولت راکوي او زه دا به ما سره وي زه چې په دې موبایل باندې او په دې سهولتونو کې زه کوم جرم وکم یا ناجایزه کوم کار وکم بیا راشي زما مری ته پړې واچوي او که نه زه د کام دپاره لګیا یم نو بس دا ما نه به یو فاصله کې اوسئ نو دا چې دی نه ما په زور اغستې دي
مننه شیرنیار یوسف صاحب مخکې تر دې چې تاسو سره نورې خبرې وکړو تاسو یو شعر دی زمونږ همکار پامیر ساحل لوستی دی د خپرونې په دې برخه کې دا اورو د هغې نه پس بیا اورېدونکو ته نوبت ورکو چې دی به هم راځي د ټلیفون په کرښه اجازه ده راځئ ملګرو د شیرنیار یوسف صاحب دا ښایسته غزل د پامیر ساحل نه اورو
خدای دې وکا چې بیا هغه سه ماخام وی جوړ محفل وی په گردش د ساقی جام وی چنګ پچنګ کې متربان په اتنونو زیرو بم می هر مزراب تلاس په نام وی حسے سترگ لال رخا امبر بویا چخواری د مشاتی په سلام وی مست ہورا سر تر پائے پو سرور ڈوبا چدا ہسے شوخ استرگے گل اندام وی لالا گل میں پزولے کے تس نے وس نے رونا شپ سر دبام ماہ تمام وی دا سات بجنت نوی نوبتسوی جام پ جام او غیگ پ غیگ درتا گلفام وی وگی کسی دل ڈک لیم ماڑکھا چتش نم وتے آب حیات رام وی بد نظر د بد خواہانو پڑک چاو دلے شام ادام لخ مہرویا خ اکرام وی خدای دی وکا چھ بیاہ اسے ما خام جوڑ محفل وی پگردش د ساقی جام وی میرے
د شیرینیار یوسفزی صاحب کلام تاسو د پامیر ساحل نه واورید. شیرینیار یوسفزی د پښتو ژبې خوږژبه شاعر او لیکوال د مشال ریډیو د تاریخ پرونې میلمه دی. اوریدونکو تاسو هم اخرو د ټلیفون په کرخه دا شیبه اوریدونکو دی. هرکلی ورته وایم. ستړی مشه.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زالت خان د بزبای نه خبرې کوم. زه شاعر پروګرام شاعر او شیرینیار ته مودې طرفه ډېر ډول سلام دی. خدای دې تاسو ته صلی نه را بلاندې کو او ته وایي چې په هر حال د حالاتو مقابله کړي. هغه خلک رسېدلي تر منزل دي. الله دې زای په خپل غاټه په خپل مقام ته ورسوي.
مننه ژوندې اوسي حالات خانه چې نیکی هلي دې ورته ډالې کړې. بل اوریدونکو به واخلو. ګرانه په خیر اغلې ستړې مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالمجید افغانیار مې صاحب د پیښور نه تای سره ټلیفون پکړخه ما.
په خیر اغلې افغانیار صاحب ستړې مشه.
ژوندې اوسه صاحب خوشاله اوسه. زه انیار مې صاحب.
او بالکل غږ دې نړۍ اوري. زه نجیب عامر در سره مخاطب یم او شیرینیار صاحب هم ملمه ده. نو پښتنه وکړه
ژوندی اوسه صاحب. دلته ما رادیو بند کړه. ما شیرینیار صاحب کو یو ژوندی کم پرس انسان دی. زما یو پښتنه صاحب دا و چې سموده مخکې دوی د پانسیګار په کوټه چې دغلته دا موسم لږ خراب دی. رادیو مې سموان اوري. د شاید تاسې دا پښتنه کړې مې خوشحاله یم چې غږ یې اورم. او دوهمه پښتنه مې دا ده چې ولې هر پښتون کم پرس شاعر او لیډر ټول عمر خپل زړه اوخري او هغه داسې محدود کړی شوی چې همداسې په ارمان کې د دې دنیا نه لاړ شي او د پښتنو ارمانونه ټول عمر ټولې دنیا نظر انداز کړی دي چې څه سبب دی صاحب.
ډېره مننه افغانیار صاحب. کور مو ودان چې یاد مو کړو. شیرینیار صاحب د پښتنو ارمانونه به کله پوره کړي؟
یي کتا سو د چې د یو شاعر لیکوال یا د یو کمپاین زبر کا بدی یو نیم ټکی برانه خفکیږي نه کغه د پښتو د لمس نه خوشوي. زبر تک دلته دی پاکستان کې د ځن خلک هغه چې کومه استعلال لکه هیرو ورته داخله وي
کنه اتل
زبنګا نور خلکو نه جی نور خلکو نه بغیله رستو کو. تاسو د کامی هیروګانو سره د خپل پختون رویه وګورئ. زمونږ د خپل پختون رویه دا ده چې د کله ژوندې نو پکاڼې ولي خو چې کله دې مرشي بوله پکاڼه په قبر باندې کاڼې دي. دا خو جی د رستو خلک د نور خلک چې کوم دی اغیار چې دین او هغه سر هغه نه خو بغیله مونږ هغه غیله خو په زائده دا ټول ماحول هغه مونږ ته یو خبر حقیقت دی. دا یي په خپل ځای باندې چې دا ماحول مونږ ته هغه هغه جوړ کړی زمونږ د پختون کام دا ذهن دا ټول دماغ دا چې بدل کړي شي وي دا په دې باندې کار شي دی او سازش دراندي. خو زه دا وایم چې داسې اوم نه ده کنه جی زه په تو تیار کې پروت یم. زه یو فکر لرم یو سوچ لرم. یو آزاد بندول دان لري او داسې څه پابندي هم نشته چې موږ خپل کام سوچ وکړو. موږ ته دا حق حاصل دی موږ دا سوچ کولی شو. زموږ کام لدا فکر دی چې د غیرو د چې کم دماغ ولا جوړ کړي دا هر څه بدل کړي. زما موټي دي هغه د بل ګوته پرتی دي هغه په ما باندې گزار کوي. نو دا یو علمیه ده وخت دا او خدا چې موږ زموږ کردار هم اهم دی موږ دا کردار ادا کوو.
بالکل دغه ارمانونو ته رسیدو د پاره به هلي ځلې پکاروي. پاره کې د پښتون شاعر خپل حیثیت یو بل ستاسو کلام دی. زموږ همکار مجید بابر لوسته د خبرونه په دې شیبه کې داورو.
ورکی غوندې لخپل وجود رڼایم هم پخپلا لاروي هم رهنمایم. ماریکا د محبت کې پویسایم پریخی ریخی سادر کې برملایم. دا زما د پاکی مینی تقدس ده. په هر حال کې چې دستایم وایم ستایم. دا زما د لیونی مینی جذبه ده چې قضا لره می بیایی هم رضایم. دا زما د پختنی فکر غیرت ده. سر ددار باندې ټپیم په نسایم. تفکر می سنگ تر سنگ دے تر احساسا. لخپل زانا سخ درد او هم دوایم. د مرام په خوشلار می دایون دے چې هم سورې می همرا دے هم تنهایم.
تاسو د شیرینیار یوسفزی کلام د مجید بابر نه اوریدو. شیرینیار یوسفزی صاحب تاسو چې کله په زندان کې وای کله به مو چې شیر لیکو دی به تاسو ته ځواک تر کولو قوت به در بخلو.
او جی
دا کوم مینه چې غنو د قوم سره د جبې سره د کلتور سره او انسان چې کله داس یو حالت سره مخ شي او یو کوټه کې غره بند کړی شي نو دغه بدن خو لا سختې خو بیا دغه کار نه کوي خو د وجدان قوت چې دی نو هغه کار شروع کی او هغه ډیر تیز شي د اندرون چې کومه دنیا ده د داخل کومه دنیا ده نو هغه کار شروع کی هغه هغه کې رونق هغه کې زلا جوړ شي.
شرک درته وای شرنیار صاحب چې په جیل کې مکله مشاعره کړې و یا قیدیانو به تاسو نه فرمایش کول چې خپل شعرونه راته وروي.
زما بنیادی یو طبیعت دی هم تاسو ته دای خپل چې زه د کوم شاعران چې څنګه رویه ساتي نظام دا حسي سره خو ډېر سخت اختلاف دی. شاعر سره چې دی وای چې ته سمو وای زه تاسو ته وایم لکه دی چې بل تر کلام رولو او د خپل سي زرولو ډېر شوق لري کنه تاسو بس مونږ نه کوي جی د بل غنار وی نو ما شروع نه دا خبره چې چرته هم زه د مشاعره لوم نظم
صحیح نو دا خدای چې مونږ دا خدای چې مونږ تاسو شعرونه مخ کې ناغست په ملګرو مو ویل کنه بیا تاسو اوریدونکو ته شعرونه نه ویل
داجی تاسو ته دا بل خبر کوم چې دا جیل د خلکو د مشاعره خبر ته کوم څه دا دا وړي بځو که خلک دل ته کی خوشیر شیر په دا وړي رن کله چې کال ته خلکو شعر دا شعر نو ورې دل شروع کړ دا خو ډېر ډېر تبدیل نو دا څه چې ملګری مو پیدا کړی دی خو لکه دا سی یو نیم دانه دانه دا سی او نور ال سجی دا
ماحول نو د شعر ماحول کړه
دا جی ماحول ال ته خو د کې دی ما سره بل سره ته خو دا رویم نشته شعر دا یو لیکوال دی یا دا یو هنرکار دی هغه ته خو دا درا کوم نشته.
شیرنیار صاحب خو دا راته وای چې تاسو د ژوند یو لس کلونه په جیل کې تیر کړه اوس ماشاءالله زلمه تاسو ایا چتلې جیل ته هغه مخ کې مو واده کړو یا اوس واده مو کړي بچی لره
جی ما دا غي نوړاندې جی دا شکر الحمدلله بس هغه وړاندې می واده کړو او یو زوی می او دوه لونه می وی
ها جی ها
او بس اوس ما څخه خو هلته خو به هم راتلل را سره خپل کمره چې کومه ستانه وه هغې ته به دننه ما سره دوی راتلل دوه څلور ګنټې ساعت دوه څلور ساعته به ما سره کېناستل خو بیا هم د هغه ځای د میلاوېدو د دې ځای د میلاوېدو خو هغه دغه وي
بالکل
او زه چې راغلم ما د هغې دغه ته وکتل هغه ماشاءالله ښه لوی شوي دي نو بس ډېر خوشحاله هم یم.
درته وای شیرنیار صاحب کله چې د زندان نه سړی راوځي داسې فکر نه کوي چې خدای پاک ورته یو بل ژوند ورکول که سړی چې دوباره په دنیا راغلی
نو دا خو زه پورا جواب شاید چې دی و نه ویل شم ځکه زه د دنیا ته که تاسو وګورئ نو دا هم یو زندان دی خو دا زندان لږ لوی دی او بیا زه چې په دې زندان کې وم نو څه ما چې څنګه تاسو ته بیان وکړو نو زه لږ جدا نویت سره وم ما ته سهولتونه هم حاصل وو او بیا زه د شعر په دنیا کې زه د ملګرو سره زه د خپل د تام په دې غم کې دومره رک وم او دغه باره کې زه تاسو ته بس دغه یو شعر وام نو شاید چې په دې کې دا جواب وي
ارشاد
ستا په سودا کې دومره رک چې اوس په هیڅ هم نه یم ستا په سودا کې دومره رک چې اوس په هیڅ هم نه یم شپه خو دغونو په چاپه کې نه اسانه نه ده
ډېر ښه
نو زه چې کله بهر رانم نو بس داسې شپه چې لکه د یو وړوکي جیل نه زه لوی جیل ته رانم.
شیرنیار صاحب ستاسو یو بل کلام زمون همکار بوریوال کاکړ لسته د خبرونه په دې برخه کې اورو.
د مرام پر خوش لار یک تنهات لو د مرام پر خوش لار یک تنهات لو دا ستل هم به همرا او به هم ساتلو د مرام پر خوش لار یک تنهات لو دا ستل هم به همرا او به هم ساتلو دا همشده چې مسوري د ځان ملو دا همشده چې مسوري د ځان ملو مشکایل د پرمختګ کله پر شاتلو د بلا کومیتا سوي د چا فهم د بلا کومیتا سوي د چا فهم چې د فکر په جلب کې به بیا بیا تلو کوم جواز د ګلې نو وخت او بخت نه کوم جواز د ګلې نو وخت او بخت نه موږ خپل مګر خلې ته د قضا تلو موږ د مینی لیونو ته شایدل دا موږ د مینی لیونو ته شایدل دا چې مقتل ته دی پناز او پخندات لو واشتونه ګورې دل بشیرین یارا واشتونه ګورې دل بشیرین یارا خو پسترګو د شعور زنی رڼات لو د مرام په خوش لاره د مرام پر خوش لاره یک تنهات لو دا ستل هم به همرا او به هم ساتلو
پوریوال کاکړو چې تاسو ته د شیرنیار یوسفزی صاحب کلام دراورولو د فیسبوک په پاڼه بشیر الکوزی بشیر خالوزی دغه پیغام پریښی دی، وایي چې زما پوښتنه دا ده چې په تاسو خو چې کوم تورونه لګول شوي هغه خو ثابت نه شو، نو آیا تاسو به د دې پر ضد څه کیس دایروئ که نه؟
جی اوم دغه خبره ده چې اوس زما وکیلانو سره مشورې جاری دي او دا کوم تکلیف چې ما تیر کړو کوم تاوانونه زما وشول، نو د دې خلاف چې څومره زمانه کیږي نو قانوني جنگ دی هغه به زه کوم.
د عبدالله ننګیال بیټنی په نوم یو اوریدونکي د فیسبوک په پاڼه دا پیغام پریښی دی، وایي چې اول مې په شیرینیار باندې سلامونه، او بیا وایي چې په زندان کې مو چې کومه خیالي پښتونخوا لیدلې وه هغه پښتونخوا او د دې پښتونخوا کې چې تاسو خپل سترګو ولیدله څه فرق احساسوئ؟
د دې خو ځواب چې ګرانم دی، ځکه چې د شاعر چې کوم خیالي دنیا ده او هغې ته هغه کوم اصل د وجود شکل ورکول غواړي نو هغه ډېر وخت غواړي. خو پښتونخوا زما د پښتونخوا چې اوس کوم حال دی نو دا هم ډېر یو افسوسناک خبره ده، جړه راشي رانه. خو زه دا خو زه وایم چې زما خاوره چې کومه ده دا زما لپاره جنت دی، نو که دا په هر حالت کې ده او که دا زما د خیال سره مطابق هم لا نه ده، او زه دا امید به نیم په دې کې دی چې انشاءالله دا به زموږ د هغه خیال او د هغه فکر سره هماهنګ شي، هغه پښتونخوا به که نه نه وي نو سبا به ضرور وي.
شیرنیار صاحب، جیلر کله راغلی او تاسو ته ویلو چې مال خپل شعر واوروي یا چې سمو تازه لیکلی؟
ولته چې مسله دا هغه په پښتو نه پوهېدو دغه وجې په انکو جبې والا و. خو دا یو خبره چې زه منم، دا یو حقیقت دی په خپل ځای باندې چې زما د دې کار هغه قدر کړی دی او دې ته په درنښت سترګه کتلې دي.
وایي دا به دعا زما د مور ویګنی زه چې مدام په بے خطره ګرځم له هغو لارو څوک ژوندي نه راځي. ستاسو یو بل شعر دی شیرینیار صاحب، زما همکار شاهین بونیری لوسته دی، د خبرونې په دې برخه کې نشر کو.
ستا چې بل په لرو بر د بیلتون اور دی، بیا کابل او پېښور په لوګو تور دی، د جهان که د جانان که مې د ځان دی، هر یو غم زما د ژوند په اوږو سور دی. زه دې وړیم سودا د تورو زلفو، ځکه فکر مې په سما په غره خور دی. دا خوپت د یارانې در سره پالم، گینستا له تورو زلفو مې زړه تور دی. بند په بند باندې تاو کړم لکه پړې، خدای تاو د بلتانه کې څومره زور دی. لیونتوب مې انتها ته رسېدلې، لیونتوب مې انتها ته رسېدلې، شیرین یار په ما تنګ کلی او کور.
د شیرینیار یوسفزی صاحب کلام تاسو د شاهین بنیرې نه اورېده. شیرینیار صاحب ستاسو نه یو کلام اورو، خو لنډ جواب را ته راکې. دوباره جیل ته تګ او مرګ، دې کې کوم یو غوره دی؟
دا مرګ خو چې دی نو جی دا خو تړلی دی انسان د ژوند سره، او جیل چې دی نو جیل ته خو لکه په دې حواله سره نه چې ګینی دا سخت ځای دی، خو په دې حواله سره چې لکه یو الزام په یو لیکوال بنی په یو هنرکار بنی دا الزام لګېدل چې دی نو دا ښه نه دی. او زه نه غواړم چې یو پښتون دی، ما ورته هم دغه خبره وړاندې کړو چې ما وجنې، ما درسې شوک ته بوزې، ما مړ کړې، خو ما په الزام مه وجنې.
خدای پاک دې تاسو بیا نه بیایي هغه تورو تمبو ته. وخت مو په ختمېدو دی، خو د هغې نه وړاندې ستاسو یو غزل اورېدی شو، نو ارشاد.
جی، بلا سوخ که د احوال لته ناره خورم، بلا سوخ که د احوال لته ناره خورم، ډېر تاونه هم د استا د بلتانه خورم، هسته و نیست را تشیس د دیدن شوق کې، خدای گوا دی که په څه باندې به زړه خورم. تب د نور در باندې هم زغملی نشم، خو بس دا چې غریبي د لږ ساړه خورم، چې دا ستا په نخه اوزي لکه مانه هغه غشي په ټټر واړه هم زه خورم. د اسمان دا تندرونه ورشي پوه کوي، نور زه د ارمانونو شومې نه خورم.
ډېر زیاته مننه شیرینیار یوسفزی صاحب چې زموږ بلنه مو منله په تاتره خپرونه کې را سره.
تاسو هم ډېره مننه چې موږ غریبانو ته هم دومره اعزاز راکو، ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه، اورېدونکو تاسو نه هم مننه چې په دې خپرونه کې مو را سره برخه واغسته یا مو د خپرونه واورېدله. له همدې سره د خپرونه پای ته رسي. د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. تر هغې د لوی خدای پامان.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکې دوست خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.